نوی 1502 دې تر بیا خو وختونه خو شي دي.
السلام علیکم دادا دی ډاکټر ټول کا اکاؤنٹ کو ته سلامونه وړاندې کوم. قیام الدین باندې ګرهار ولایت کې وی او سوال یې سره زما یو فن ده هغه دا چې زما اورور تیر نظام جمهوریت کې شپې سپوس کې بریدمن و اوس له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مخه کړه اروپا ته لاړو. دیارلس څوارلس میاشتې سخت لارو تیرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس موږ ته میسج پی او څه جرمنی ته ورسېدو خبرې مو سره وکړو. اوس ته لاغې داغې لمبرې ټولې بندې شوې بېهې مړې ژوندې ورکتې موږ ته معلومات نشته. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمني منچن خار ته رسېدلې اوس هغې د دې لمبرې بندې شوې بېهې مړې ژوندې ورکتې موږ ته چې معلومات راکوی شي نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم
ګران وروره قیام الدین جان. ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نو ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلي او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملا خیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صدره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 4 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده 0 5 0 8 0 8 0 9 9. یعنی 0 8 1 1 0 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 0 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهمه قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه د حاضر الله غونی ما لغمان له خاصه کې څه خیر ما شنو درکه شو د الهام په لوند ده سهار ته ولوم چې نو ته ورو په لاس نه وشي سچره او اته سچر حاضر ها شپږ یو اته یعنی سچره وایا اتیا نه وی شپږ ته اتیا په دې کې له سپیغه نه څه کوي په ما.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان ورکسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکلات ولسوالۍ څخه ورکسوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورکسوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 پنځه دا پوینټ بیسن شماره ده او بل شماره ده تلانوم صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه وراته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا اتله شماره ده او بل شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې
اته دوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی، د ډیر وخت څورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلک دی، د جمعه خان کا زوی دی، د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ک په خپل ځما وازاوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي، چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو د کورنا د لکه دي. نو که مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازاوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي، نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د 0 3 14 اتیا سل ولس. نمبر یو ځل بیا تکراروم، صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مولوی عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میږ د ملایزت الله زوی د پیندل مسجد د زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو څه کیس ده. د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته پاکستان په داخل کې او بهر کې زموږ ژغ اوري، یک چاره دلوي یا په جوړه معلومات لري، د اعلی د رضا لپاره د پلان شمې روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش. صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي، 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د څو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي مې د خپل ژغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمي د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهي د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 0 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 0 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړې. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورک سوو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورک سوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار 0 1 8 5 0 8 5 1 8 4. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خبره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. سپر او سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: سپر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي: 0 4 4 5 1. شمیره ځل بیا تکراروم: 0 4 4 5 1. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوپېڅو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه اسمانه ته دی حال ور: 0 4 5 1 0. درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر سجر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ هر مره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00 42 02 21 11 2 41 15.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپله ولسوالۍ په خپل کلي کې په اسکا مینه دولت خیلو کې زیږیدلی ما، او کله چې د مکتب شوی ما د ښوونځي ته راتلو نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه، یعنی زه به 4 کلن 5 کلن به وم چې ښار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په ښار کې چې 9 کلن وم ښوونځي ته لاړم، او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوسته، بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لمړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم سنفیان مو په یاد دي؟
تمه لمړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت دي انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کی مم په یاد دی، او زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیم پیان من تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خواره سوی دي ځان افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول و ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته ماته یو بعد احساس راکوي وسیم چې راغلی یم ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه ومه. هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره ومه تر اتم سنفم پورې اول نمره ومه خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول و. چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرۍ ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکري اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژنې تر دې چې یو پوځي زه په خپل دی اول بار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او در رادیو افغانستان نخپورم سو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسه ډیری لیکي لنډی کیسه مو کله پایل کړی
او شیرونه نو ما د شیر لیکلو دوره ډیر لنډ وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایی وی هغه سي پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې به چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدې تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي
تشویش خو بیخي را سره خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سبه و
توت شوی
و توت شوی و نو انتم بیا ما خمرغه ډیر هاته وکړه زه ډیرو سختو زایونو ته ورکم خاندار ته ورکم خو زه لا نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هاته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له خمرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بلې بلې بلې
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب یې درلود
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا د پوانتون به کیده لاغو پوانتون مودم ډیر لاندا و یو نیم کال هغه ته پر خو تیاریا نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډې دوه خرابې دوه سره له وطن مهاجر شوی او څومره چې زه پیژم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یو اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبریال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې، که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله وم سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وې، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي، او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموع درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځنې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونه
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي
زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوي چې یو څوک دی په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پرې مانې چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کورنه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي. او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ، د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پر لبسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان، او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې، ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي، هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستان البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور جانونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتماً انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوئ چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت خوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره و ما ته کنه. یا فرضنی
ولسم
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شو او د خون کې ما شو. نو ما په اول ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې په لپ چې کورس. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی د خوا تعدیل شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کړي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکړي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنال کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریک هم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویله چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناسم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو.
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله دی، خدای پامان.
آزادی رادیو.